السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوي ده په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ له خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او د اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقوقو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنی آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون ویل هغه څه باندې 9400 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستان ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اته دیرشو نویو ګمارونو اعلان وسو. په دې ډلې کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یادې کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې شزی نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو راوروسته ګڼو خلکو انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 100 تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 100 شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو لمخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یکشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره د دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنی کې له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څه نه دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا 6 ساعتونو تر پرچاوی وروسته بیرته برحال سول. فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارده فعال غړي لري. د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تیروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوي وي یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تیرې وکل کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونتیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شایي د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوي دریم استن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د شاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان سوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازدیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 46.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړي. له دې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلویانو مظاهره کړي او له زندانه یې د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو. هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه وریدل درا پورونو برخه تا ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بے برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي کچیر په افغانستان کې د ننګونو د حل حد سي ناکامي سي کړکیچ به شدت پیدا کړي. نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسی. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو این ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
میلیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
ملنون افغانان له تباندې تلويش کولنو بیا ځای سی او ورسوي تحولاتو لا پسې نوی ننګونی را منستکړي. ما 13 میاشت افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نورو مرستندویانو اوریدل چې وای زیات اندازې مرستې باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونو کې دا کار ونه سي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو په اړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازې په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی ایکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو 4 لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې په تیرو 4 لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثره خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو اوس د 15 بچانو سرپرستی ورپغاړه دا او لستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت چې وو هغه مخکې نه هغه موږ سر وتاوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله په نځ موږ سر وشوه نیم چې کنه وشهید څه مونږ شو نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو نه پکې وارو ناشته نه پکې کوټې شته بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو وخواړه څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم موږ ګردي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپور او خوري اینګوله یا نه یې خلکو سره مرستې وشوې وړې واغسته غواړي واغسته موږ دغسې اریان ناست سیویتم نشته زمونږ د پاره
پلازمینه کابل چې وارده مخه په کلی اصلي ورتیا څو چند خلکو اړولې وو د جنگونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډی بار شو او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپل شپې ورځې تیروي اکثر د افغانان د خوراکي مواد غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا لمرستندوی ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1.2 میلیارد ډالر چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
په راپور کې مو ووردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړ. په داسل کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو لړۍ روانه ده، په افغانستان کې د نن هم په زرګونو کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدلې سي خو ترغه مخ کې دا اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورځپاڼې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړیدونکو اقتصاد نښې لیدل کېږي تر سرلیک لاندې کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بې وزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقد پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کمونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل، د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل، د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیپی کې ترسره شوې او لامل یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 30 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوې دي. ورسپانه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي، تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه دا وړاندې کړې. مطلب کې د ته هم اشاره شوی چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک ځینو معلومینو او نورو کارکونکو ته تنخواه په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم د خپلو مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډیری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتېدلي او د خپل فعالیت دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې. امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سر لیکته که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي ټول افغانستان به تیار شي. ورسپانه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داوود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوی د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي، خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنایي نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجوده. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورسپانه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان افغانستان نړۍ کې هم له طالبانو سره داسې ډول دی چې په هغه یواد کې د ولسمشر په خوانی لومړی مرستیال امر الله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالفت دی اوسېږي او دغه یواد له افغانستان سره په خپل پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړی دی. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې ښکلي چې تر دوه میاشتو مخکې د افغانستان برښنا شرکت 30 میلیونه ډالر پانګه درلوده او هغه مهال د افغانستان برښنا شرکت مشر داوود نورزی ویلي وو چې د پخواني دولت چارواکو د کابل د سقوط په وروستیو ورځو کې ترې وغوښتل څو دا پیسې دوی ته ورکړي. طالبان د نړیوالو مالی تحریمونو او همدارس پر نړیواله کچه د افغانستان د مالی شتمنۍ د کنګل کېدو له امله نشي کولای له دغو 30 میلیونو ډالرو ګټه پورته کړي. اوس مهال افغانستان د برښنا له امله 90 میلیونه ډالر پوره وړی دی او دا کچه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې ده.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب پڑھغه کیږي چې فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلای.
دغه کتاب ته مې ور فکر شو او د خپل ټولن حالت ته مې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راتغږيږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخر الدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړي کار په اړه تغږیږي.
اوس خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړ یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي.
رجنیش چندرا موهنجن چې د وښو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي وو چې غوښتل یې انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم وو خو خپل یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښول خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
ځلان صاحب تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی د دې کتاب په اړه کراته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما توقع انزور را کړ چې موږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نشي. نو په دو خاطر پریکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ من وي، سودمن وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نو ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته دی غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د تو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د په انټرنیټ کې د خوري وري موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړی دي دا مې را پیدا کړل او یو یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبه ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډیر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني، حتی که په انګلیسي ډکشنری کې سرچ هم وکړي پیدا کولای شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یو جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوی و، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه چې په پختي لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځین اساسي نقطې پکې لیکل شوی دی چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې په یو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله عملت په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځین مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم دغه چې څنګه وکولای شو په خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامي کو بعضي تخنیکونه دي د همدغه لپاره چې مشخص وختونو کې ترسره کیږي او ډیر ګټور دي
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو دغه کتاب را ژباړلای
میډیټیشن خو خپل ډیر لرغونی موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلف حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځنې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه دومره معلومات نه لرم ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک د پوهې شي دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډیر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډاینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډیر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي تاسو خپل هم د غلارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپل یو څوک شي تجربه نه کا بل چاته نه وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی خپل هم کلمې چې لومړی د مراقبه خوره واره پوسټونه ولیدل دا خپل ځان ته یو یو می پکې خوښ کوم مثلا سهار وختي څوک د خوبه را پاتې کله چې افکار ډیر ګډ وډ وي ژب په پاسنی تالو پورې نخلول کی سترګې پټیږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وي دا د ځان سره تکراریږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دوه حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین مو وکړ یعنی واقعا ډېر موثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه ل خپل وجود لري کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولای شي دغه سی یو څوک شي چې هغه د نن چې کوم تشویشونه دی انسان په وجود کې وي هغه له ځان لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خدای شي که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکړل شي څلور کاله څوک پستر ګوم نه ویني څلور کلابات یو په یو قدو باسي په څلور ویش پنځه ویش متر پورې رسیږي د دو لومړنی هدف د دو لارښوونه دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لوی غواړي د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي پکه داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو پکت په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالت کې وروسته دا تمرین چې ډیر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لري
فکر کوي دغه یو سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي که په وړاندې بې پروايي هم کو بیا هم غو ستونزې شته
نه داسې نه کیږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي د ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پیښ کړي صحیح د تفکر وکړو فکر وکړو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر مزوروي په دوه طریقه هیرولای شو نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پیښیږي دا په اړه فکر وشي الله تعالی عقل راکړي فکر به وشي مناسبه پریکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب ده کلونه مخکې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوی دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکل مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس سره وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځینې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغه ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید و کرامت کېدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیلی دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یو ډیپریس انسان لپاره کوم دی
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې مخکیم درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بلګې نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزه مو لوستلې وي ښاغلي فرید بزګره مې یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیده غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې دیو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کیدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې تزرها و نه ډیر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملی نه کوم ماته ګټه څه شو هیڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینا واخلا و گرت تینا واخلا پا زانی عملی که اغا وقت که دایشو چی گرت ایو بینو سامه دا پوگو کتابونو که بم جین دست نقطه وی چیه دیو بل لیکوال با ورفکر شوی بی خو شو بدا موضوع نوی ذکر کردی یا با ما نوی رش بالالی که دایشی چی دست موضوعات وی بکی چی استفاده وار بی خو بیام هر چپ مخ پوری تداول لری چی چر دول استفاده که بودی موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغه نور کتابونه هم راوښ پاړی
البته د مو خو درې کاله وړاندې اصلا د مو د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خود علامه رشاد یو خبر می په ذهن کې دا چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولي کوي. یعنی دا دومره آسانه کار نه دی چې هر څوک دی وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صادق صاحب مسافر مو وجنې خاوند د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسې غدرې شعري ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو راوروسته ستاسو کومه شعري ټولګه نه ده راغلې، وجه یې څه وایینې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شعري ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلودله او دلته زه کاروبار مصروف سوم. کاروبار ډېرې سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم. دا هم باعث دې سوچې وزنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمی توپ شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، همې لورې ور بدلوي او هم کې دي شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو د مادي ژوند زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول، دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربر پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځيږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چی کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څوخه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوک تر تیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب ډیر وخت مشاعری کړی، د کتابونو مو چاپ دي، خشیر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د خشیر خپل وختي، یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر خشیر وي. نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شیر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شیر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته، یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سی زه فکر کوم چې په خپل دغه معیار وي،
یعنی یو ښه شیر تل ښه شیر نه وي،
نه تل ښه شیر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي یو وخت به ښه نه لګیږي،
که په تا ښه ولګېد ښه شیر ده، که ښه ونه لګېد ښه شیر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده، دا هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شیر به وي، یعنی یو غزل ده تی ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو، ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان، زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړی ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې ارزو کړه چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو، موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده،
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستا سو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. استاد ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیر ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شیر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغ لکه رانغله. اوس دما نور د شاعری و مخکې شاعری کړی وسه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کوي، مینانو نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغه ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول هر خبرې سره دی وړي خبرې سره یو دی وړو مفهوم سره یو خروار شعری هنر پکار ده. نو که دا شعر په شریعت کې بیا دا هنر بیرته دغه دی جذبات او د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه ار خو اګنور کېدلې نسی نه په منه شو ورزیدلې. نو دا په کار د هنر خو شعر خوده د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې وړي خبري هنري زی نه دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلی استنباط هنر نشي کېده. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه وا ما ته مخبل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظین نه سوتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه خو د تیر عمر یو حالت را یادی. نو طبي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج. او دویم دا چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري دی. شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بې وزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅي دغه حالت کې ځان درولی شي. په عین زمان د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تبه ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسو ترنم ډیر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته وایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم بجهان بدل کا یا میلن کن کا یا میلن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریح ہو نمنگ خاد شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہو یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شال ما شمے دہی چاپ مزار ماں
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد سه محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېری خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پوي سي. او په زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتي رہی. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دی په اجتماع کلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه ناوځي، یو یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځیدل، کمزور به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمین کې مې دغه مرته لیکلی کلی چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجینی الیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سیم ته ټولګی ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوت تارونم نشي تړلای، دا څنګه موږ ورزدکو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک به وای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. ا دې کورنوي ورونه خوندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دی غو کومرسته دا کتاب کوته وای. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الک او جنۍ ملګری کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شی ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه دي، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل د ورځ ځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه ته کوله وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي، وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی
و پیزنی بیا دی او وګوري چې د ماشوم ستونزې چی دی لکه ګوره ما مخکې خبر وکړ چې ماشوم د بوش طرف خپل نسی تړلې یو موضوع د کڅوک دی چې کومه کور سره وکي او د ساده لبزونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورځ دی کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه دروخل د څلرن سیم کتاب یې غوړ راخسته یو زما دی بچی د څلرن سیم کړه هغه چې ماول اوسغه دی ذهني ستل ډېر لوړ دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته دوی د ذهني او د علمي ستل لوړی خبر کی کله چې ته د ماشوم چاپیریال وپیژني کله چې د ماشوم تنکی هلی وپیژني بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړي وړي کې سي دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید ماشوم سره پات شي لنه
دی زه خپل مشکل کې سي لیکل دي ته یقین وکم زماک زیش کله کسمه جوړ کړی د لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې د کسب شانې خپل بچ لورګانو زمونو ته ویل دي چې دا راته هیڅ کې لمه یریږي زه وښنه لرم چې وسی ولیکم بیا دیره ته وای بیا چې دیره ته وای کله کله نواوري پکې کړی یو نو شې دی پکې زپکړی چې تر ما یې خي بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمون زو دا د افرین بچی دا ډیر ښه کار وکړه کنه زه اوس په یو کسمه سال کار کوم چې هغه شاکاله نه سم خو د پښو بچی اندی کدی خل کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو فلسفه دې څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نه قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډېر سوچ دې کړو دا ولی ګوره ولی کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې نه دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشوم په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانې دې ته ور یاد کم یو کیسه وو پیزنی یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې شپس کور ده چې هغه ته د پښې ډیر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې ما شمانو سره خپل ډیر خوشایند دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجي به زما د اولادونو اله کده لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کې سلیقې به خپل خپل ماشمان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل جواب خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبيه استعاره
پکې وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنه جوړه کې بیا ماشوم نه اور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړي چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غرب دلی ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویل هغه دوی لا جمله بیا ما را وښتله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه پدې وروړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلک دې ټولنه کېسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي د ماشومان سره دی پاتې سي سوجب هم ولادي در کې کته سوجنه لري فکر بوم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم نه ټولنه سره ویله طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کده ته له طبيعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ شاو که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنه دم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته شمې څوک څه کوي
یعنی تاسو دا وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه دنیا ته چلته، مثال حیوانات هم پکې غږیږي، ځنګل.
زما خبره دې آسانه کړله، زما هغه دې ټولو جملې دې آسان خلک دې خبره راکړله. د ماشومانو رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې ورته مرغۍ داسې راته ویلې دی منی، بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي. خو که زه تاته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي، ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي. او که دغه شیان د حیواناتو په تر بدوی تراسی چې مثال اوسی خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه، یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخیستل، دا ډیر اثر پرې باسي. او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی، بیا خو باتمن یو سر باسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غنی کتابونه وړي، یا د استاد سحر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نورو لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب امخته کېږي، په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډیره به ښه سي.
ډیره زه تمنه
خدای دې خوشاله کړه. سلامت اوسئ.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دا زان زان خبر نکو نوری نکو نوری
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com